ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي راډیو خبرونه له همدې شی به پیل شي. نن د پنځشنبه ورځ د 14 هجری لمریز کال د کپ یهود میاشتې 19 ده، د 2023 کال د مارچ له 10 سره برابر ده. پیل دې سات په مهمو خبرونو کو. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالسلام حنیفی وای 15 میلیون افغانان په مخدره موادو روږ دي چې 1 میلیون ښځې او ماشومان دي. ښاغلی حنیفی د خبره پرون د آی آر سی یا د ژغورنې د نړیوالو کمیټې له مرستیال مادلین سیدلر سره په کتنه کې وکړه. د وویل کې نړیواله ټولنه افغان کروندګرو ته د معیشت بدیل ورکړي. طالبان حاضر دي چې د مخدره موادو مخه ونیسي. ناپیژند وسلوالو پرون په هرات کې د افغانستان د پخواني حکومت یو پوځي وژل. په هرات کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو یو مسول ثابت روي ازادي راډیو ته وویل وژل شوی کس د افغانستان د پرزول شوي حکومت د ملي امنیت مامورو. دا پیښه د هرات ښار د اتمې ناحیې په خیبر آباد سیمه کې وشوه او حمله کوونکي چې په موټر سایکل سپاره وتښتیدلی دي، د بریدګرو په ډزو یو لاروی هم ټپي شوی دی. کویت وای د ملګرو ملتونو د ادارو او د نړیوال سلسلې د کمیټې له لارې به افغانستان ته 15 میلیون ډالر مرسته ورکړي. دا پریکړه د کویت صدر اعظم د کابینې په غونډه کې اعلان کړه. ویل چې د دغه هیواد امیر په حکم د کویت حکومت 15 میلیون ډالر افغانستان او 2 میلیون ډالر اوکراین ته ځانګړي کړي دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویل چې اوکراین باید د افغانستان د تجربو زده کړه وکړي او د سترو ځواکونو د نیابتي جګړې پر میدان بدل نشي. حامد کرزی دا خبره د هند هندو رسپانې ته په مرکه کې وکړه. د روسیې د یرغل په وړاندې اوکراین ته د بهرنیو جنګیالیو ورتګ ته په اشاره وویل چې که د اوکراین د ولسمشر پر ځای وای د کار ته به اجازه نه وای ورکړي، ځکه چې افغانستان ته هم د القاعده او اسامه بن لادن او نورو د راتګ نتیجه یې لیدلې چې افغانستان ورڅخه تر ننه کړیږي. پاکستانی پولیسو په خیبر پختونخوا کې لسګونه افغان کډوال نیولې. د ډیر اسماعیل خان چارواکو پرون وویل وڅلوېښتنه افغان کډوال په ډیر اسماعیل خان کې ډیر اسماعیل خان جنوبي وزیرستان او ټانک کې په دې تور نیولې چې د سفر قانوني اسناد نه لرل. د پولیسو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ځایي رسنیو ته ویلي چې ویل شوی کسان د پېښور محبس ته لیږلي او وروسته به افغانستان ته واستول شي. ویل شوی چې په نیول شوو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. روسیه پرون اعتراف وکړ چې احتیاط ځواکونه اوکراین ته لیږلي او یو شمېر هلته د اوکراینی ځواکونو له لوري اسیران شوي دي. د روسیې د دفاع وزارت ویندوی ډګر جنرال ایګور کوناشنکوف په داسې حال کې دا اعتراف وکړ چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه کړې وه چې احتیاطي ځواکونه به اوکراین ته ونه لیږل شي او د اوکراین عملیات به یوازې په مسلکي پوځیانو متکي وي. لیتوانیا پرون پر اوکراین د روسیې د یرغل په اعتراض کې د هغه واټ نوم بدل کړ چې د دغه هیواد په پلازمینه ویلنوس کې د روسیې سفارت موقعیت درلود. د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې د ویلنوس ښاروال وویل چې له دې ایسته به د دې سړک نوم د اوکراین د اتلانو واټ وي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراډ په اساس په راتلونکو 24 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه 15، هرات اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 6 او ټیټه 18، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 26 او ټیټه 18، مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 8، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 6.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله زنوریاس نوری د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. وړاندې افغانی ول اصل کناډای مرستندوی ندیم نور د طالبانو په بند کې لچلې شو ورځو تیرولو وروسته خوشی شو. د نوموړي ورور وای
وزارت داخله کې تقریبا تلر شو ورځې دی بندي و.
په افغانستان کې یو عربیا په اولاد د میندو د مړینو زیاتېدات اندېښنې زیاتې شوي. په دې اړه مودې نسیه ولادي چارو له یوې متخصص ډاکټرې سره خبرې کړې دي.
د امنیت نه نیولې تر اقتصاد پورې، تر کثرت د ولادتونو، جغرافیوي مشکلات، بې سوادي، فقر، دا شان ټول پکې رول لري.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په لوملی ځل له هېواده بهر ته په تلو کې د ستونزو یادونه وکړه. د کندهار د ترافیکو پولیس وایي څو میاشتې تنخواوې نه دي ورکړل شوي.
مجبور یم
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
افغانی الاصل کناډای مرستندوی ندیم نور د طالبانو په بند کې لسلی رښتو ورځو تیرولو وروسته خوشی شو. د ندیم ورور داستان نور ویل چې خورې له کوم جرم او ثبوت پرته نیول شوی و.
اغلی نور چې په خواله رسنیو کې په پتینګړی مشهوره ده، دا خبرې د فبروري په نهمه مخکې تر دې چې بدرک شي په کابل کې کړې وي. دا د یوې مرستندوی مؤسسې مسؤوله ده چې د انتقادي پیغامونو د خپرولو تر څنګ په افغانستان کې د نجونو د تعلیم په برخه کې هم فعالیتونه کوي. د دې ورور داستان نور له څه باندې دریو اونیو وروسته د خپلې خور د خوشي کېدو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل.
څلور ورځې مخکې ندیما نور چې د کنیډین سیټیزن او د افغان سیټیزن ده، د خپل دفتر نه په کابل شهر نو کې یو دولس کاسه توپک دور دی جگه کړی و او وزارت داخله کې تقریبا تلر شو ورځې دی بندي و. اې دی سره یو بریټیش سیټیزن او پنځه نورا کارګران هم نیول شوي وو. د پنځه کارګران هم خلاص کړل، خو ندیما او بریټیش سیټیزن بدون کوم جرم بدون کوم ثبوت نیول شوي وو. تلر شو ورځې بعد تقریبا ندیما خلاص شوله.
د طالبانو حکومت تر اوسه د ندیمې نور د نیولو په اړه څه نه دی ویلې. خود طالبانو ویندوی زبی اولا مجاهد تیر میاشت ازادی رادیو تا دی بیدرکیو شویو کسانو پاڑا ویلی و چوک چه پا طولنه که دی تشویش سبب که گی خدی چه کنترول شی.
که دیموکراسی نوای
ظلم و استبداد بو،
که دیموکراسی نوای دنجون خوانزی با نو پرانستر شوی،
خلق و حکومت با نوی،
دیموکراسی نوای نو رسانه با نوی.
ازادی رادیو دی دیموکراسی ملاتره.
په افغانستان کې په اولاد د میندو د مړینو شمیر یو وار بیا مخ په ډیریدو ده. یو شمیر روغتیایي متخصصان اندېښنه لري چې ښایي یو وار بیا د افغان میندو د مړینو شمیر د دولسو پخوا په شان لوړ شوی وي. د روغتیایي خدماتو کمیده او بېوزلي په اولاد د میندو د مړینو په زیاتېدو کې رول لرلی دی.
په افغانستان کې په اولاد د میندو د مړینو شمیر یو وار بیا مخ په زیاتېدو دی. د بیوزلۍ د ډېرېدو، د بهرنیو مرستو او د روغتیایي خدماتو د کمیدو له کبله په اولاد د میندو د مړینو شمیر ډېر شوی دی. په 2000 لومړي میلادي کال کې په افغانستان کې له هرو یو لک میندو 1600 د ماشوم په زیږون مړ کېدی. په تیرو دوو لسیزو کې د روغتیایي خدماتو د ډېرېدو په نتیجه کې دا شمیر په هرو یو لک میندو کې 640 ته راټیټ شو، خو د تیر کال په اګست کې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته له افغانستان سره نړیوالې مرستې کمې شوې او له بلې خوا د افغانانو بېوزلي په شدت زیاته شوه، چې په نتیجه کې په اولاد د میندو د مړینو شمیر هم په زیاتېدو دی. د راپورونو له مخې د 2020 د اګست له نیمایي راوروسته هغه خدمات چې د امیندوارو ښځو لپاره په پام کې نیول کېدل په 15 کم شوي دي. د روغتیایي چارو متخصصان وایي چې د بهرنیو مرستو د کمیدو تر څنګ د کرونا او با خپرېدو او بېوزلۍ هم د میندو د مړینو له زیاتېدو سره لاس کړی دی. د طالبانو تر واک ته رسیدو مخکې مرستندویو هیوادونو په افغانستان کې پر روغتیایي خدماتو د کال تر 1 میلیارد ډالر زیاتې پیسې لګولې. د ملګرو ملتو یونیسف اداره وایي د 2020 د اګست 15 له پیښو راوروسته په افغانستان کې طبي او روغتیایي خدمات د سقوط په درشل کې دي. د ښځو او ماشومانو د ژوند ژغورنې اسانتیاوې له 20% پورې کمې شوې دي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د عامه روغتیا متخصصه نادیا اکسیر وایي شایي په افغانستان کې د ولادت په لړ کې د میندو د مړینو شمیر د 2000 لومړي کال حتی بیرته رسیدلی وي. که ته هم تر اوسه پورې په اولاد د میندو د مړینو په اړه کومه کره سروې نه ده شوې، خو روغتیایي متخصصان اندېښمن دي چې په دې برخه کې وضعیت په خرابېدو دی.
د افغانستان د ولادي نسایي ټولنې رئیس او د ولادي نسایي ناروغیو متخصصه ډاکټره نجمه صفا سما اوبخی شفا جو هم تاییدوي چې له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو د کمیدو له کبله د میندو او ماشومانو مړینې زیاتې شوې دي. د زما همکار اسمت سروان سره په مرکه کې وویل
د مور او د ماشوم د مړینې کچه په افغانستان کې دومره جګه ده چې په آسیا کې لومړنی رقم تشکیلوي، یعنی په آسیا کې جګترین رقم د مور په مړینه کې لري. په نړۍ کې هم افغانستان په هغو ممالکو کې شمیرل کیږي چې جګ آمار د مور د مړینې کچه لري. نو دا چې ولې میندې مري په افغانستان کې، ډېر فکتورونه په دې کې رول لري، د امنیت نه نیولې تر اقتصاد پورې، تر مذهبي مشکلاتو پورې، تر کثرت د ولادتونو، جغرافیوي مشکلات، بې سوادي، فقر، دا شان ټول پکې رول لري. خو دا د وقایع وړ ده که چېرته دغه مشکلات حل شي، انشاءالله چې دومره به آمار پورته نوي. د افغانستان د مور د مړینې کچه په 100,000 ژوندیو ولادتو کې که چېرته مقایسه کړو د نور ملکونو سره چې موږ سره نږدې دي لکه تاجکستان، ایران، پاکستان او نور آسیایي ممالک، ډیر زیات پورته دی چې دا که چیرته امنیت همداسې خراب وي او یا اقتصاد د خلک خراب وي او نور فکتورونه چې ما وویل چې په دې کې رول لري، که هغه حل نه شي کېدای شي چې دا د مور او د ماشوم د مړینې کچه نور هم پورته شي، چې دا ډېر یو دردونکی کیسه ده.
شوې دي چې د مرستو کمیده او ورسره یو ځای په افغانستان کې د بېوزلۍ د اندازې یا کچې زیاتېده، د دې سبب شوې ده چې د میندو د ولادت په دوران کې مړینې زیاتې شي.
د مور د مړینې د پورته کېدو په کچه کې چې رول لري، ولې میندې مري په افغانستان کې؟ د خونریزګانو له کبله چې د ولادتونو په جریان کې یا بعد له هغې نه منځته راځي، یا جګ فشارونه په حاملګۍ کې ډېر د دې د مړینې سبب کېږي، یا د میکروبونو مداخله، او یا هم نور مرضونه که چېرته حاملګۍ سره یو ځای شي، دا کېدای شي چې د مور او د ماشوم د مړینې کچه نوره هم پورته ویسي. نو که چېرته کومکونه ونه شي لکه د WHO لخوا یا نور نهادونو لکه د نړیوال بانک چې خپل کومکونه قطع کړي وو، نو دا مړینه به نور هم پورته شي او دا به ټوله نړۍ ته ډېره دردونکې وي.
د ولادي نسایي ناروغیو متخصصه ډاکټره نجمه سما شفا جو قطر هم له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغانستان سره باید خپلو مرستو دوام ورکړي. په تېره بیا د روغتیا هم په برخه کې قطر هم له طالبانو وغوښتل چې له ښځو سره د تبعیضي چلند پای ته ورسوي. په جنیوا کې د قطر دایمي ماموریت سرپرستي د افغانستان د وضعیت په اړه د بشري حقونو د شورا په راپور کې پر مطرح شوو مسایلو اندېښنه وښوده، خو په افغانستان کې په نسبي ډول د امنیت ښه کېدا وستایله. نور بل اسمت سروانه واورو.
قطر په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د اندېښنې د ښکارولو ترڅنګ له ښځو سره د تبعیض د پای ته رسېدا غوښتنه وکړه. په جنیوا کې د قطر د دایبي استازولۍ سرپرستی السو وایدی د بشري حقونو د شورا په 9/25 غونډه کې وویل قطر پر هغه څه چې په افغانستان کې د بشري حقونو د لوی کمشنر په راپور کې ویل شوي اندېښنه لري. د زیاته کړه قطر د اګست له 15 راوروسته په افغانستان کې په پراخه پیمانه د وسلوالو نشتو د کمیدو او په نسبتا سولهیز چاپېریال کې د افغانانو د اوسېدو هرکلی کوي، خو دې پر هغو راپورونو اندېښنه وښوده چې پر اساس یې ویل شوي چې په افغانستان کې اقتصادي او مالي بحران ستر منفي اغېز کړی، د ژوند ستاندرد یا معیار ټیټ شوی، بیې لوړې شوي، د خوراکي موادو مسؤونیت کم شوی او روغتیایي خدمات کمزوري شوي دي. په جنیوا کې د قطر د دایمي ماموریت سرپرست پر دې ټینګار وکړ چې بشري مرستې باید سیاسي نه کړی شي او د اقتصادي او ټولنیزو شرایطو د پرلپسې خرابېدو په نتیجه کې د بشري حقونو پر اړوندو چارو د ډېر منفي اغېز په وړاندې خبرداری ورکړ. امریکا او یو شمېر لویدیځو هیوادونو له کابل خپل سفارتونه قطر ته لیږدولي او دا هیواد لا هم په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه دی.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په لومړي ځل له هېواده بهر ته په تلو کې د ستونزو یادونه کړې ده. ښاغلي کرزي له العالم خبرې شبکې سره په ځانګړې مرکه کې هیله څرګنده کړې چې ستونزې پای ته ورسیږي. د 2021 کال د اګست په 15مه د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته حامد کرزي په کابل کې پات شو او تر اوسه په دې ښار کې دی.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي ویلي په هغو سفرونو کې چې ټاکل شوی باید د ملي مصالحې د عالي شورا له پخواني رئیس عبدالله عبدالله سره له هېواده بهر ته وکړي ستونزې وي. دا خبره العالم خبری شبکې د ښاغلي کرزي په قول کړې ده. په راپور کې ویل شوی چې ښاغلي کرزي له دې شبکې سره په مرکه کې هیله څرګنده کړه چې ستونزې حل شي، خو دا یې نه دی ویلي چې ستونزې څه دي. د پخوانی ولسمشر د څرګندونو په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویندوی زبیح الله مجاهد څخه وپوښتل چې څه وایي. خو ښاغلي مجاهد په دې باب له څه ویلو ډډه وکړه. د اګست په 15مه د طالبانو لاسته د کابل له لویدو سره سم د ولسمشر محمد اشرف غنی په شمول د پخوانی حکومت اکثره چارواکي له افغانستانه ووتل، خو ښاغلیو کرسی او عبدالله یا ونه غوښتل یا ونه توانېدل چې بهر ته لاړ شي. حامد کرزي العالم شبکې ته ویلي چې په کابل ښار کې د ګرځېدو آزادي لري. د همداراز ویلي چې له ښاغلي عبدالله سره ویني او خلک هم د دوی لیدو ته ورځي. ښاغلي کرزي دا هم ویلي هیله لري چې افغانستان د داسې حکومت خاوند شي چې د ده په وینا درس ولس پکې ځان وویني. که هم طالبان خپل حکومت ټول شموله بولي، نړیوال ټولنه د طالبانو د حکومت پر پراخ بنسټوالي او ښځو ته په هغه کې د ونډې د ورکولو پر اړتیا ټینګار کوي. د منتقدانو په وینا د طالبانو سرپرسته کابینه یوازې د طالبانو له غړیو او همداراس د حقاني شبکې له کسانو جوړه ده.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي دغه راز ویلي چې اوکراین باید افغانستان له تجربو زده کړه وکړي او د سترو ځواکونو د نیابتي جګړې پر میدان بدل نشي. حامد کرزي دا خبره د هند هندو ورځپاڼې ته په مرکه کې کړې ده. د روسیې د یرغل په وړاندې اوکراین ته د بهرنیو جنګیالیو ورتګ ته په اشارې وویل. که د اوکراین د ولسمشر پر ځای وای دې کار ته به یې اجازه نه وای ورکړي، ځکه چې افغانستان ته هم د القاعده او اسامه بن لادن او نور د راتګ نتیجه یې لیدلې چې افغانستان ورڅخه تر ننه کړېږي. په اوکراین کې د جګړو له دوام سره دغه راز یو شمېر افغان مدني او د ښځو د حقونو فعالان له نړیوالې ټولنې غواړي چې افغانستان هیر نه کړي. نور په دې راپور کې
د ښځو چارو فعال او د افغان ښځو د وړتیاو د پرمختګ مرکز رئیسه محبوبه سراج وایي چې اوکراین کې د جګړې له پیل وروسته افغانستان ته د امریکا او د نړۍ د نورو هیوادونو د پاملرنې کچه راټیټه شوې ده. میرمن سراج وایي که څه هم نړیوال افغانستان سره د مرستو خبره کوي او د ښځو پر حقونو ټینګار کوي، خو لا تر اوسه د دې له مرکز سره د نړیوالو لخوا مرسته نه ده شوې. دا غل سراج په خبره د اوکراین موضوع اند د لامل شوی چې اروپایي هیوادونو ته تر ګواخ لاندې افغانانو د لیکت بهیر هم پتشي.
د اوکراین موضوع د نړۍ لپاره ډیره مهمه ده او دا د افغانستان په موضوع اغیز کوي او اغیز کړی دی. دغه موضوع په مهاجرینو هم اغیز کوي. څومره مهاجرین چې انتقاله ولای سول اوس د کچا اوکراینیانو ته ځانګړي سوي ده. زما بنسټ سره کوم مرسته نه ده سوي، یوازې یو اندازه کمی پیسې راکړل سوي چې خلکو ته ورکو.
د افغانانو سربیره دغه موضوع نړیوال هم مندښمن کړي. د اروپا د پارلمان یو غړی کلر دالی د دې پارلمان په عمومي ناسته کې په افغانستان کې د روان بشري ناورین په برخه کې د نړۍ په چلند نیوکه وکړه. هغه وویل
په همدې حال کې په افغانستان کې لسګونه زره پناه غوښتونکي شته او د پناه په لټه کې دي. 5000 ماشومان د قحطۍ په حال کې دي او د ماشومانو له 13 کلونو د کم عمره د ودونو کچه هم 15% لوړه شوې ده.
هغه ماشومان چې د کورنیو د تغذی او خوړلو برابرولو لپاره خرڅ کیږي، خو په دې تړاو هیڅ خبره نشته.
له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو د کمیدو په برخه کې اندېښنې په داسې حال کې پیدا شوي دي چې ملګري ملتونه اټکل کوي چې که وضعیت بدل نشي، حتی دا ممکنه ده چې 90% افغانان د فقر تر کرښې لاندې ژوند ته اړ شي. د اوکراین جګړه هم نن درېیمې اونۍ ته داخله شوې ده. روسیه اعتراف وکړ چې احتیاط ځواکونه یې په اوکراین ته لیږلي دي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه په دې برخه کې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دغه ورځ به د کندهار د ټرافیک پولیسو له ستونزو خبر شي چې وایي له څو میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي ورکړل شوي. په دې اړه مو چې پر روسیې د امریکا د تیلو د بندیزونو سره به آیا په افغانستان کې هم د تیلو او ګازو بیې لوړې شي د اقتصادي چارو له یوه پوه سره مرکه کړي. ستاسو په غږ څو پیغامونه هم درته خبروو. خو لومړی به د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
انډیپندنت ورځپاڼې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. طالبانو د ښځو په نړیواله ورځ ژمنه کړې چې د ښځو دینی حقونه به خوندي کړي. په دې مقاله کې راغلي طالبانو دا ژمنه داسې مهال کړې چې د بشري حقونو مدافع ادارو ویلي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د خلکو له اساسي حقونو سرغړونه کوي. وروسته د طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد ټویټ ته اشاره سوي چې وایي د ښځو نړیواله ورځ ښه موقع ده چې افغان ښځې خپل مشروع حقونه وغواړي. په مقاله کې لولو چې په داسې حال کې چې طالبان د نړیوالو له فشار سره مخامخ دي، دوی مخکې هم ژمنې کړې چې د ښځو حقونه به خوندي کړي. خو مقاله یادونه کوي چې اوه میاشتې کېږي طالبان پر افغانستان یو ځل بیا واکمن سوي دي. د دې مودې پر مهال د بشري حقونو د څار نړیوال ادارې په وینا طالبانو د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې وتړلې او پر ښځو د کار او سفر محدودیتونه وضع کړل. په مقاله کې د ښځو چارو وزارت لمن دوړل کېدو ته هم اشاره شوې ده. او د تیرې دوشنبه په ورځ د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو شورا د هغه راپور یادونه هم شوې ده چې لمخې د افغانانو د اوسنی بشري وضعیت په اړه ژور اندېښنه څرګنده شوې ده. ریلیف ویب خبرونه د خپل ورستی راپور په اړه مقاله خبر کړې ده چې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري د افغانستان د بشري حقونو په اړه دا راپور ترلاسه کړی دی. په مقاله کې راغلی چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې ملکی وجنې کمې سوي دي، د بشري حقونو وضعیت د سختې اندېښنې وړ دی. وروسته لولو چې د 2020 کال د اگست له 15 څخه د 2022 کال د فبروري تر 15 د ادارې 1350 د ملکیانو مرګ ژوبلې ثبت کړې دي. ریلیف ویب دې راپور ته په اشاره لیکلي چې تر ټولو زیاتې حملې چې ځانمرګي بریدونه نه وو داعش ډلې کړي. د دې ترڅنګ په مقاله کې راغلي چې د همدې مودې پر مهال 50 قضیه پراته له محاکمې وژنې وي او په یو شمېر مواردو کې په ننګرهار ولایت کې د دغو کسانو سرونه له تنو څخه جلا سوي وو او مړی یې په عامه ځایونو کې موندل سوي وو. په همدې مقاله کې یادونه سوي چې افغانان له بحراني بشري او اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي چې له کبله یې خلک له خپلو ټولنیزو کلتوري او اقتصادي حقونو خوند نسي اخیستلی.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شلکل نسوا
لتاسو سره وو او یو به
د کندهار د ترافیک پولیس وی لتیرو اتو میاشت رئیس معاشات ندی ورکل شوی چې لعمل لګنو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. لبلې خوا د طالبانو د حکومت مالی وزارت وی ټول هو کارکونکو ته معاشات ورکوي چې د اسد میاشتې له 30 مینیټې وروسته دندو ته حاضر شوي دي.
د 15 اولادونو پلار نورشاه غال تیرو 15 کلونو رئیس د کندهار په ټرافیک پولیسو کې دند لري، خو پر وخت د معاشاتو د نه ورکړې له امله و سارسوي چې خپل دند پرېږدي.
مجبورین په بلونه مستلمه بلونه یا بلونه ته مخه یا به دا قبل اف پټ خرڅه دلته موږ د خوشتن چور راز مستنه ورته ستړي علاقه ته ټول دروپن یا خباران تولار ورزان خو مستنه معاشات راکی.
په کندهار کې ترافیکو ته د تیراتو میاشتو رئیسی معاشات نه دی ورکول سوي ځکه نو نورشاغه د کور د کرایې د نشټوالي لامل په تیرو 15 میاشتو کې څلور ځله لایوه کور بل کور ته کډه بار کړی ده. رحمت الله او متی الله د کندهار دوه نور ترافیک پولیس دي. دوی هم وایي له تیرو اتو میاشتو رئیس معاشات او له یو کال رئیس میاشتنی عیاشه نه ده ترلاسه کړې چې له امله له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
تقریبا اته میاشت کېږي چې موږ معاشات نه دي اخیستي. په دا اتو میاشت کې نه چا کوم کومک راسره کړی. تر اوسه پورې د دولس میاشتو معاشه بنده ده، نه د غرمې ډوډۍ دلته موږ خوړلی سو، بلکې موږ ډېر د مشکلات سره مخ یو. ټول ترافیک دغه رقم یوازې بلکې یوازې موږ زنه مچ یوازې زم ټول دغه رقم د مشکلات سره مخ دي. معاشات موږ سره دغه چې دولت څخه دغه تمیاش کیږي ځکه چې موږ یو غونین را کول سوې ده. مننه موږ ماشینو لرو مشکلاتونو لرو کور شانه بسې جوړولونه جوړ سوال یا سوال
د کندهار د ترافیکو مدیر ملا نصرالدین وایي دوی لخپل لوري مرکز ته د کندهار د ترافیکو د معاشاتو د ځان ستونزې شریک کړي خو تر اوسه په حل کې اقدام نه دی سوی.
چې کوم زموږ مسؤلیت یې موږ ادا کړی دی ان شاء الله تاسو معلومات کولای شئ او دوی هم معلومات کولای شي چې د حکومتنۍ پر مو پیشنهادونه رسول دي حکومتنۍ مبادا وزارت ته مستول دي او وزارت په دې کې موږ ته اطمینان راکړی دی چې ان شاء الله پر دې باندې کار روان دی کوی اطمینان راکړی چې تاسو مطمئن وسئ ان شاء الله بس په دلن وخت کې بس کار وسی.
بلخوا د طالبانو د حکومت د مالی وزارت مسولان د کندهار د ترافیکو د معاشاتو د ځان مسله یو افغانستان شمول ستونزه بولی. د طالبانو د مالی وزارت بیان احمد ولی حکمل وای د داخله او دفاع وزارتونو ټول هغو کارکونکو ته معاشات ورکوي چې د اسد میاشتې له څلورویشتمې نیټې وروسته خپلو دندو ته حاضر سوي وي. په هیواد کې د معاشاتو پر وخت د نه ورکړې ستونزه له دوه لسیزې اوړي خو د طالبانو حکومت له واکمنۍ را وروسته د امریکا لخوا د افغانستان د پانګې کنګل کېدو او په بانکي سیستمونو کې محدودیتونو دغه چاره نور هم ورو کړې ده.
افغانستان چې د انرژي لپاره پر برېښنا سربېره د تیلو او ګازو په برخه کې هم پر بهرنیو هیوادونو متکی دی، آیا د دې خطر شته چې د اوکراین د جګړې سره پر روسیې د لویدیځ له بندیزونو سره پکې د تیلو او ګازو بیې لا پورته لاړې شي؟ دا پوښتنه مې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیره هیئت له غړي ازرخش حافظي څخه د مرکې په پیل کې کړې ده.
لکه چې تاسو پوهیږئ افغانستان یو مولد هیواد نه دی، متاسفانه ټول شیان تقریبا 95% شیان خپل د اولی ضرورتونو د خارج څخه راوړي. کله چې بین المللي مارکیټ ته بحران سره مخامخ شي او قیمتونه لوړ شي هلته دلته په افغانستان کې هم اغیزه کوي او د غریب خلک لاپسې مشکلات سره مخامخ کیږي او قیمتونه جګېږي. د دوی عواید نه جګېږي پټېږي، ولې قیمتونه لوړېږي؟ نو په دې خاطر باندې په افغانستان باندې د اوکراین او هر نور مهم پیښې اغیزه لري.
تیره شپه د امریکا ولسمشر دغه اعلان وکړ چې نور به امریکا له روسیې تیل نه اخلي. اروپایي ټولنې هم ویلي چې پر دې غور کوي چې اتکا تر ډیره پورې راکمه کړي. یعنی د دغه اعلان سره سم هم په افغانستان کې پر نرخونو اغیز کیږي، یعنی په تیره بیا د تیلو او ګازو په برخه کې.
د افغانستان خو ډېر لوی اقتصاد نه لري او ډېر زیات ضرورت تیل او ګاز نه لري. د مثال په توګه تقریبا 300 میلیارد ډالر روسان تیل او ګاز تولیدوي او د افغانستان په دغه رونق شرایطو کې تقریبا 2-3 میلیارد پورې مونږه وطني ضرورت رانیول او خارجي ځواکونو ته هم 2-3 میلیارد ډالر مونږ د بین المللي مارکیټ څخه تیل او ګاز اخیستله. اوس هغه شیان نشته دي، شاید یو میلیارد شاوخوا کې زمونږ واردات د تیل وسي او ګاز چې ډېر برخه یې د ایران څخه مونږ رانیسو چې دوی هم په خپل تحریم دي او یو تعداد هم د ترکمنستان د هیواد څخه چې زمونږ ګاونډې دي هغوی څخه رانیسو. ډېر لږ تقریبا یو 2% هم د روسیې څخه مونږ هغه بیا د تیاری تیلو د تیسیا کوته وایي هغه هم رانیول. نړیوال اقتصاد په مونږ باندې ډېر اغیزه لري، ولې مونږ په نړیوال اقتصاد باندې اغیزه نه لرو؟
په افغانستان کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو په تیره بیا د تیلو او ګازو د بیو د لوړېدو موضوع مو هم پرون د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې څېړلې وه. په دې اړه به د څو اوریدونکو نظرونه واورو چې پرون یې په دې خبرونه کې ګډون کړی وو.
السلام علیکم. اجي منګل د لوی پکتیانا. چې موږ باندې امریکا بندزونه لګول دي او دا د یو پښتمنی پیسې ونځل اوس چې دلته هر شي ډېر دي، مواد ځخ ډېر دي، چا خلکو تر پیسې نشته چې وخلي تل په اتیا غنو ته خطر دي، ګاز د غاز هر شي.
السلام علیکم. زه د جلال آباد نه تاسو لاین کیم. یاره دغه بندیزونه چې دغه سی اوس په ټوله دنیا کې امریکا تقریبا یا کتازه او دغه رقم چینو ممکن دلته په افغانستان باندې ډیر زیات تاثیر وکړي او دغه بای د ګازو او د تیلو لوړې شي.
عبدالرحمن وننګرار نه دا لس میاشت مخکې یعنی شپږ دېرش روپۍ یو لیټر تیلو، اوس یعنی اتیا روپۍ دي. یعنی داسې چې اقتصاد هم ډېر کمزوري په دولت شکل باندې عوام ټول کنه، یعنی اتیا روپۍ اوس هم جګ دی او که دی بندي سره نور هم جګ شي نو بیا خو هسې نو ستونزې ډېرې دي د افغانانو، دې سره به بېخې زیات به مشکلات جوړ شي کنه.
دا
محمد بیا ولایت بغلان او بد بختانه وګوره چې موږ نه یو بنیادی کارونه موږ تاسو ته څو دورو کې ونه کړنه وګوره چې وسته نړیواله باندې بندیزونه لګولیا اوکرين کې جام د سلامه موږ تر چې د واقع چې وګوره غاز نه تیر وګوره چې 90 روپۍ 15 نیو افغانۍ شوی دي تقریبا افغانستان کې نو موږ وګوره چې موږ په خارجي مملکتو باندې متکیو یعنی خپل ژربنا باندې موږ کارونه کړل چې خاص یعنی موږ په بجام درلو درس درلو د مګ بد بختانه چې موږ خپل ځان کار نه وکړنه ملت هم کارونه کوي وسو وګوره چې بد بختي سره محبق یاسو
دا برخه هم دومره وخو له ازادي رادیو سره اوسئ.